Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدې شی به د اوسنۍ رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1499 د سنبلې ډیر شمو د میلادي 2000 شلم د سپتمبر شلمه. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون د سولې خبرو سره په یو وخت د تاوتریخوالو پر زیاتېدو اندېښنه شي. په دې خبري مجله کې چې زه اسبات ساروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو تفصیل دراورو. لومړی د دې سات خبرونه. د پکتیکا په جانخیلو ولسوالۍ کې شل تنه د ماین په چاودنه کې ټپیان شوي دي. د کابل امنیه قمندانۍ وایي د هدفي وژنو یو مرکز کشف کړی، او امریکا په یو اړخیز ډول پر ایران د ملګرو ملتو بندیزونه اعلان کړل. د خبرونو تفصیل. د پکتیکا په جانخیلو ولسوالۍ کې د ماین چاودنې شل تنه چې اکثره یې ښځې او ماشومان دي ټپیان کړي دي. د امنیه قمندانې ویان شام محمد آریان ویلي په ټپیانو کې یوازې یو نارینه او نور ټول ښځې او ماشومان دي چې د وو تنو روغتیایي حالت نازک دی.
دغه ماین د کوچیانو یو واده و چې په هغه یو ترکتور کې ناوې و زنانه او ماشومان پکې سپاره ول برابر شوی دا او 14 اور باندې شوی دا چې شل نفر د دوی ټپیان شوی دی.
د پکتیکا ځای چارواکي وای دا ماین د طالبانو لخوا ځای پر ځای شوی وو، خو طالبانو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. امنیتي چارواکي وای په کابل کې د هدفي وژنو د پلانولو یو مرکز کشف کړی او لمنځه وړی دی. د کابل امنیه قمانداني په یو خبر پانه کې ویلي دغه مرکز په یو کور کې و چې نږدې 50 میله قلمی وسلی او څوارلس مقناطیسی ماینونه پکې موندل شوی دي. په خبر پانه کې د دغه مرکز اصلي ځای نه دی شودل شوی، او دا هم نه دی ویل شوی چې په تړاو څوک نیول شوی او کنه دي. امنیه قمانداني د نیول شویو توکو عکسونه رسنیو ته لیږلي دي. د کرنې وزارت وایي سږ کال په افغانستان کې د انارو حاصلات د تیرو کلونو په پرتله زیات شوی دي. دغه وزارت ویندوی اکبر رستمی آزادی رادیو ته وویل د نورو ولایتونو ترڅنګ په هلمند کې هم چې د کوکنارو په کرکیل مشهور دی، سږ کال د انارو باغونه ډکو.
سږ کال د هلمند د انارو حاصلات او مجموعاً 28,000 متریک تنه رسیدلې دي. مجموعاً په هلمند ولایت کې 2200 هکتار د انار باغونه په بیلابیلو ولسوالیو ایجاد شوی دی.
کندهار، فراه، بلخ او کاپیسا هم هغه ولایتونه دي چې د کرنې وزارت په وینا سږ کال په کې د انارو حاصلات ډیر دي. یوازې په کندهار کې 190,000 تنه انار ټول شوي چې د تیر کال په پرتله 10% زیات دي. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو په یو ارخیز ډول د ایران پر ضد د ملګرو ملتو ټول بندیزونه ولکول. امریکا دا پریکړه لدې سره سره وکړه چې د بندیزونو پر اغیزمنتوب د شک په خاطر د متحده ایالاتونو نږدې اروپایي متحدانو ورسره مخالفت وکړ. د امریکا د بندنو چارو وزیر مایک پمپیو پرون پر ایران د ملګرو ملتو بندیزونه چې ناڅاپي کلک گزار بلل کیږي اعلان کړل، او د بندیزونو د سرغړاوي په وړاندې د اقدام خبرداري ورکړ. په ایران کې د بشري حقوقو بندي ملاتړي نسرین ستوده د زړه په ناروغۍ بستر شوې ده. دغه خبر د نوموړي خاوند رضا خندان ورکړی، او ویلي دي چې ستوده له ساتنګۍ د وینې له ټیټ فشار او شدید کمزوري په تکلیف ده. ستوده د ایران په ایوین زندان کې د اگست له 11 راپدې خوا د نه خوړو اعتراض کړی و. د ایرانی چارواکو پر دې کار اعتراض کړی چې سیاسي بندیانې د هغو لسکونو زره بندیانو په ډله کې نه دي شامل کړي چې د کورونا وایرس د خپرېدو له ویرې د لنډ وخت لپاره له زندانه خوشي کیږي. ستوده په 2013 میلادي کال په تهران کې له خپل کوره ونیول شوه. د بیلاروس پولیسو په پلازمینه منسک سلګونه شزید اعتراض پر مهال نیولې دي. د وی اسانا پنوم د بشری حقوقو یو ځایي سازمان ویلي د پرونی مظاهره پر مهال شاوخوا 300 شزې نیول شوې دي. په دغه ښار کې زرګونه شزو اعتراض وکړه او د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د استعفا غوښتنه کوله. دوی سره او سپین رنګ بیرغونه لیږدول چې د دولت مخالفت په سمبول بدل شوی او په ګرځېدوې بندیز لګیدل لري. او د روسیې سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ویلي له مسمومیدو وروسته د رغیدو لارې معلومه شوه، خو زیاته کړې ده چې ډیر وخت به ونیسي. نوموړي پرون پر ټولنیزو رسنیو ولیکل چې په نووی چوک زهري ماده مسموم شوې ده. ناوالنی پر خپل انستګرام داسې عکس هم پوسټ کړی چې شی د برلین په روختون کې له زینې شکایت کوي. نوموړي ویلي لا هم په زینو کې په سختۍ تکوي او شه لړزیشي. ناوالنی د اگست په شلمه په سایبیریا کې ناروغ شي چې بیا ورسته د درملنې لپاره جرمنی ته ولېشتول شو.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان هوا پیژندنې ادارې د هواد څولویو ښارونو د هوا حالت پر اټلونکو چلور وشتو ساتونکو کې داسې اټکل کړي: کابل مرد تودوخه لوړ درجه 23 ټیټه 44، هرات اسمان مرد تودوخه لوړ درجه 13 ټیټه 12، مزار شریف اسمان مرد تودوخه لوړ درجه 22 ټیټه 12، کندهار اسمان مرد تودوخه لوړ درجه 34 ټیټه 44، او جلال آباد اسمان ځای ځای ورځ تودوخه لوړ درجه 23 ټیټه 21.
ل آزادی رادیو خبری مجله اوری. د افغانستان د بشری حقوقو کمیسون د تاوتریخوالو زیاتیدا د سوری د خبرو په زیان بولی.
د اندېښنې وړ ده. موږ له دواړو اړخونو غواړو چې د تاوتریخوالو د کمیدو په موخه د ګامونو پورته کړي.
د کورونی چارو وزارت هغه کس نیولې چې دوی جونې وهلي. حلیم فدایی وای طالبانو د پکتیا د ولایتي شورا مرستيال د سولې د ګډوډولو لپاره وشلې.
زه فکر کوم چې دوی به نور هم دغه سي ملکی کسان په نخه کوي.
په ورزګان کې د سولې پارک په نوم د یو پارک د بنسټ د برکې خودل شو.
خدای پاک دې د سولې په لامه کې خدای دې نور په ورزګان کې ولایت کې سولې راوړي، بل خصوص په ټول افغانستان کې.
او د افغانستان مسلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوي. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځني چپه د لشپژنیو او اف ام 3.15 سپاوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وای د تاریخوالي زیاتیدل په قطر کې د سولې خبري زیانمنولای شي. د غندشنه داسې محل شودل کیږي چې پرون له بیلابیل ولایتونو د لسکونو ملکیانو او ځینو دولتي چارواکو د وژل کیدو او ټپي کیدو راپورونه ورکړل شول. په دوحه کې د سولې خبري له یوې ونې راهیسې پیل شوي، خو د تمی خلاف د تاریخوالي په کچه کې د کموالي پر ځای زیاتوالی راغلی دی. په دې اړه اسد الله لودین راپور لري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د سولې له خبرو سره هممهاله د تاوتریخوالي دوام د اندېښنې وړ دی او دا خبرې زیانمنولای شي. د دغه کمیسون د نشراتو مشر زبی فرهنګ له ازادي رادیو سره خبرو کې هیله څرګنده کړه چې ښکېل ډلې د تاوتریخوالي کموالي ته کار وکړي.
کسه هم بین الافغانی خبریتر پایل سوی ده، لیکن تاوتریخوالي هم ادامه لري. دا د اندېښنې وړ ده. مګلات له دواله خلونه غواړو چې د تاوتریخوالي د کمیدو په موخه باید اساسي ګامونه پورته کړي.
کندوز، پکتیکا، پکتیا او بلخ هغه ولایتونه دي چې پرون شنبه ترې د ملکیانو د مرګ جوبلې راپورونه خبر شول. د پکتیکا او کندوز په خنړی یاد شوی. د پکتیکا امنی قمندانۍ ویان شاه محمد آریان وایي جانخیل ولسوالۍ کې پر یو تراکتور چې ورای لیکدوله 14 شلتن ټپیان کړي چې ډېری خځې او ماشومان وو. بلورته د کندوز خانابات کې د ځای چارواکو په وینا هوایی برید پر طالبانو سربیره 12 ملکیان وجلی او لاسو ډېر نورې ټپیان کړي دي. دفاع وزارت د غبریت کې د ډیر شو طالبانو د وجلو خبره کوي او وایي د ملکی مرګ جوبل ادعا څېړي. طالبان بیا د ځان د مرګ جوبل په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي چې په خانابات کې بریت پر ملکیانو شوی چې دروستانه پکې وجل شوی اول لس نور ټپیان دي. د بلخ په مرکز مزار شریف کې بیا د ماین 14 د شنبه په ورځ یوان جلی وجل او درې نور ملکیانې ټپیان کړل. پرون پکتیکا کې د امنیت امر او پکتیا کې د ولایتي شورا مرستیال هم ووژل شول. د تاوتریخوالي دا پیښې داسې مهال رامنځته شوي چې قطر کې د افغان دولت او طالبانو استازي هڅه کوي چې دې جګړې ته پای ورکړي. د دواړو لوریو د تماس ډلې له څو ورځو راهیسې بحثونه کوي، خو خبریال سمی یوسفزای چې د سولې خبرې له نږدې څاري وایي خبرې د تمې خلاف ورو روانې دي.
په بنیادی مسایلو باندې هیڅ پرمختګ نه ده شوی. طالبان اوس هم وایي چې د خبرو په جریان کې به دوی د جهاد او د امارات او دغه نمونه استعمالوي. بل طرف افغان حکومت وایي چې دا ډول اصلاحات دوی لپاره قابل قبول نه دي. له دې امله د یوې هفتې نه زیات کیږي چې دوی کوشش کوي چې یو حل راوباسي، خو تر اوسه پورې نه دي کامیاب شوي چې د بل افغاني خبرو د ناست د پاره یو طرز عمل جوړ کړي.
د دوه خبرو ته د افغانانو او نړیوالو شریکانو هلي دادی چې څلوخت کلن جګړې ته پای ورکړي. چارواکو ویلي چې دغه خبرې به پیچلی وي، خو دواړو لورو ټینګار کړی چې لزغم او صبر به کار اخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په خبرونو کې مو واوریدل چې پرون په پکتیکا کې د ماین چاودنې شل تنه ژوبل کړي دي. د دې ولایت په گاونډي پکتیا کې بیا د ولایتي شورا مرستیال وژل شوی دی. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی وی د دې ولایت د ولایتي شورا د مرستیال په وژنه کې وسلوال طالبان لاس لري. دا هم وی چې طالبان په دې ډول حمله غواړي چې د سولې پروسه ګډوډه کړي. له پکتیا د ازادي رادیو د خبريال احسان آریان راپور واوري.
د پکتیا د ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د ایوب غروال وژنه دوی سخت اندېښمن کړي دي. د وی غروال د امونیا قومندانۍ په کابو نیم کیلومتره کې په نسبتا خوندې سیمه کې وژل شوی. د منګل په خبره لا تیر څو اونۍ راهیسې د پکتیا په مرکز او ولسوالیو کې د ناامنۍ پیښې زیات شوې، خو ځینې مسولین په کابو کولو کې پاتې راغلي.
مرکز ګردیز بلې منزل صاحب د امنیتی کسانو تر کنټرول لاندې سیمه ده. مونږ په ولایتي اداره او په مرکزی اداره باندې غږ کوو، همدارس پولیس مشر باندې غږ کوو. دغه پیښې جدي پلاتنه غواړو، عاملین باید ونیول شي.
نوموړی له تیرو دوو کلونو راهیسې د پکتیا د ولایتي شورا د مرستیال په توګه دنده ترسره کوله. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی ازادي راډیو ته وویل چې د ولایتي شورا د مرستیال په وژنه کې وسلوال طالبان لاس لري او په دې کار سره غواړي چې د سولې پروسه ګډوډه کړي.
زه فکر کوم چې دوی به نور هم دغسي ملکی او غیر دولتی کسان په نخښه کوي. حکومت د سولې غوښتونکی دی، سولې غواړي او سولې ته ژمن دی. برعکس طالبانو له کړنو داسې ښکاري چې هغوی سولې سبوتاش کوي.
د فدیب خبره تر دې دمه د پکتیا د ولایتي شورا د مرستیال د وژنې په تړاو څوک نه دی نیول شوی. په ورته مهال افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو خبره شوی اعلامیه کې د پکتیا د ولایتي شورا د مرستیال ایوب غروال وژنه غندلی او له وسلوالو طالبانو یو غوښتي چې اوربند غړه کېږدي.
په پکتیا کې د ولایتي شورا د مرستیال د وژل کېدو مو او اوریدل چې د دې ولایت ځینو چارواکو او د ولایتي شورا غړو پرې اندېښنه څرګنده کړې ده. دا ډول وژنې په غزنی ولایت کې هم ډېرې شوې دي. د غزنی ولایت اوسیدونکي هم اندېښنه شوي او له حکومت څخه غواړي چې د هدفي وژنو مخه ونیسي. له غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري.
په غزنی کې له تیرو دولس کالو راهیسې وسلوال وخت نا وخت هدفي وژنې ترسره کوي چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا تیزي سوې دي. د غزنی اوسیدونکو له دولت غواړي چې دغه وژنو مخه ونیسي. دوی وایي پر رڼا ورځ د ښار په زړه کې حتی د ولایت او قومندانۍ تر څنګ دولتي کارکوونکي، امنیتي سرتیري، قومي مشران، دیني عالمان، مدني فعالان او مخورین ترور کېږي. قومي مشر اجي عبدالباري وایي محلي اداره باید دغه وژنو په اړه خلکو ته ځواب ورکړي چې ولې دغه خلک وژل کېږي او ولې وژونکي نه نیول کېږي.
په غزنی کې امن نشته، مدني فعالان، علما، قومي مخاور هر ورځ وژل کېږي، څوک پښتنه نه کوي، قاتلین نه نیول کېږي.
دا غزنی چارواکي هم منی چې په دغه ځای کې خلک ترور کېږي، خو بیا هم د تل په څیر خلکو ته ډاډ ورکوي چې نور به دغه ډول پیښې نه تکرارېږي. د غزنی د والی او په دغه ولایت کې د نظامي شورا ویندوی وحیدالله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي چې دغه خلکو مخنیوي وکړي.
پر دې باندې دوه وارې نظامي شورا ناسته کړې ده چې په ښار کې هغه وسلوال مخالفین چې هدفي وژنې کوي ټارګټ کوي هغې له منځه وړل شوي دي. ولې په دې وروستیو کې بیا هم دوی لاس اچولی ده او موږ افغان امنیتي ځواکونه په دې اړوند باندې کوښښ کوي چې څنګه د دغو خلکو مخنیوی وشي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی ښار کې د ترورونو د مخنیوي په خاطر له تیرو څلورو میاشتو د موټر سایکلونو په ګرځېدو هم بندیز لګېدلی دی. د غزنی امنیتي چارواکي وایي د امنیت د ټینګښت په موخه یې په ښار کې تلاشۍ هم زیاتې کړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس په وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. جینز خبرونه چې د الوتکو او هوایي ځواکونو په اړه معلومات خپروي په خپل وی پاڼه کې د افغانستان هوایي ځواک ته د څلور نورو جنگي الوتکو د سپارلو په اړه لیکنه خبره کړې ده. دا برازیلی الوتکې ای نهویش سوپر توکانو نومیږي چې وروستۍ جوپه یې تیرونی د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د افغانستان هوایي ځواک ته وسپارل شو. د جینز ورسپانې له مخې له دې الوتکو څخه افغان هوایي ځواک له 2014 میلادي کال راهیسې کار اخلي او تر اوسه پورې یو شمېر نورې لا د امریکا په ویرجینیا کې د هوایي ځواک په اډه کې دي چې وروسته به د افغان هوایي ځواک لپاره کابل ته ولېږل شي. جینز لیکلي چې د راتلونکي 2021 میلادي کال په فبروري کې به امریکا افغان هوایي ځواک ته شپږ نوري سوپر توکانو الوتکې وسپاري. د مس په نوم د شزو ځانګړي مجلې په ملګرو ملتو کې د افغانستان د دایمي استازي عادل راز عکس خپور کړی او د شزو په چارو کې د ملګرو ملتو په کمیسون کې افغانستان ته د چوکۍ د ورکړې په اړه لیکلي چې دا د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل دی چې دا چوکۍ ګټي. مس وایي افغانستان ته د دې چوکۍ د ورکولو لپاره تر ټولو ډیر رای ورکړل شوې. مستا چوکۍ په تیرو دوه لسیزو کې د غنو لاستراوډونو ترڅنګ د افغان شزو یو بریا بلل ده او لیکلي دي چې له غواښونو ځورونو او حملو سره سره افغان شزو د ولسمشۍ ملي شورا او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې لګډون رانیولې په ولسی جرګه او ولایتي شوراګانو کې د چوکۍ ترګټلو پوری غن پرمختګونه کړی دي. د مس په باور افغان شزو سخت هڅې کړې او زده کړې کړې چې په سیاسي او ټولنیز ډګرونو کې ښه موقف ومومي. د ملګرو ملتونو د شزو په کمیسون کې افغانستان په داسې وخت کې چوکۍ ګټلې چې په قطر کې د افغانانو ترمنځ خبري روانې دي. د مس مجلې په نظر له همدې کبله همدا چوکۍ اهمیت لري. د افغانستان د سولې په خبرو کې د شزو د حقونو مسأله د دواړو خواو د بحث یو مهم موضوع ګڼل کیږي، ځکه چې طالبانو د خپل واکمنۍ په محل شزې له تعلیم او کارا منا کړی وی. زموږ غلا اوسادي رادیو اوري ساعت 9:00 او 3 دقیقې شوې. د کورنۍ چارو وزارت ویلي د کابل شهر په یو واټ کې د دوه جنو د وهلو عامل د تحقیق لپاره حاضر کړی شوی دی. د ټولنیزو شبکو په هغو تصویرونو کې چې په شخصي دریشي کې یو کس لیدل کیږي چې دوه جنې د دوه پولیسو او عام خلکو په منځ کې وحی ډبوي. د کورنۍ چارو د وزارت ویاند ویلي دغه دوه پولیس هم احضار شوی دی. د موضوع تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
د کابل خار په یو واټ کې د دوم جنو د وهلو ډبولو خبر په ډیرو رسنیو کې خپور شو او په ټولنیزو شبکو کې خبرګونونه راوپارول. په دغه تصویر کې لیدل کیږي چې په ملکی لباس کې یو کس دوه جنې د دوو پولیسو او عامو خلکو په مخ کې ډبوي. خو د کورنۍ چارو د وزارت ویاند ویلي چې د دغه پیښې اصلي عامل پیژندل شوی او تحقیق ته حاضر کړای شوی دی. دغه هم موبایل هغه دوه پولیس چې د پیښې په ځای کې حاضر وو او په ویډیو کې تصویرونه لیدل کیږي د پښتنې لپاره احضار شوی دی. د امنیتي چارو په باري آرز وای کوم امنیتي کسان چې په سیمه کې حاضر وو مکلف وو چې پرنجونه د حمله مخه نیولې وای.
امنیتي ځواکونه په خاصه توګه پولیس د خپل وظایف د ښه سرته رسولو جوګر نه دي. بدبختانه دا په مجموع کې د وزارت داخلي د ظرفیت ډیر ټیټوالی.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر د پیښې ارزول غواړي او وایي چې دغه دوه جنو له یوې سره خبرې کړې دي.
لغو سره چې می تماس ونیول و می ویل کې چې دوی شکایت وکړي کمیسون حاضر دی چې پیخه ورزوي.
اغلی اکبر وای دغه جون ورته ویلی چې په دې اړه به لرسنیو سره خبرې ونه کړي.
په کندهار کې یوې غیر دولتي مؤسسې شاوخوا 15 مېرمنو ته د کالو جوړولو ماشینونه او ټوکر ورکړي چې په کور کې ماسکونه جوړ او بیرته پر دغه مؤسسې او نورو ادارو وپلوري. د هغه ښځې دي چې د کورنیو سرپرستی ورلغاړي ده او لدې لارې خپلو اولادونو ته نفقه پیدا کوي. د کندهار د صادق رښتینی راپور.
نظیفه هر ورځ 10 تر 15 پورې ماسکونه جوړوي او بیا یې پر یوې غیر دولتي موسسې پلوري.
یو ماکس په لس افغانی جوړوم کې 250 جوړوم بیا دې ته درکو ته بیا دې بدل کې ماته پیسې راکې.
د نظیفه تر څنګ شاوخوا 15 مېرمنې د ای پی ډی په نوم د یوې موسسې په همکارۍ دلته د ماسک جوړولو طریقه زده کوي.
تاسو خو ماسکونه لیدلی یا به کاروي یا به مکار کړی هم دغه درې دغه پټیو کول کیږي یعنی تاسو چن رقم ورکول کیږي.
زلقایده او مهناز دوی نوري هغه مېرمنې دي چې په دغه پروګرام کې ګډون کړي. دوی ازادي رادیو ته وویل چې لدې لارې کولای شي د خپل اولادونو او کورنۍ لپاره کار وکړي او پیسې وګټي.
دغه پرټونو ورکو درې باندې دغه پرټونو ورکو بری بیا وته پر چیر کو باندې ثابت.
څومره ماسکونه ته خپل جوړ کړي دي؟
ما یو سلو لاستانه جوړ کړي.
موږ ماسکونه د دې زده کړل او بیا غوړ چې پینای کې موږ ماسکونه جوړ کو د خلکو د خدمت لپاره د وطن د خدمت لپاره.
میرمنو ته د ماسک جوړولو دغه پروګرام د ای پی ډی په نوم یو موسسه ترتیب کړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په اوروزګان کې چې هر وخت ورڅخه د جګړو راپورونه ورکول کیږي دا ور د سولې د پارک د جوړېدو راپور لرو. د 8 میلیون افغانۍ په لګښت په دغه پارک د یو کال په موده کې په مرکز تیرینکوټ کې جوړ شي. له هغه ځایه د ازادي رادیو د خبريال شریف الله شرافت راپور واوري.
د ځوانانو لپاره د سولې په نوم دغه پارک د ترینکوټ شار جنوب لوري ته د اوروزګان او کندهار ترمنځ د لوی لارې ترڅنګ جوړیږي. د ترینکوټ شاروال نعمت الله بختیار د یاد پارک د بنسټ د ډبرې د شودلو پر مهال ویل چې دغه پارک د 8 میلیون افغانۍ په ارزښت جوړیږي.
مجموعي بودیجه 8 میلیون افغانۍ تقریبا د یادې پروژې به تر 14 کال تر اخیره پورې یادې پروژې په مکمل ډول به کارونه تکمیل سي. یادې فیسې خپل د رسابي جمهور په رسابي جمهور د خاص وزارت مالیه ته هدایت کړی دی غیر مشروط بودیجه.
د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد ویل چې دغه پارک ته ځکه د سولې نمور کړي چې افغانستان اوس په یو اساس وخت کې دی او ډیر افغانان هیله لري چې افغانستان ته به سول راسي. د ترینکوټ خلک او ځوانان هم د یادې پروژې په پلي کولو سره خوش کاری. د دغه ولایت دوه مخکښ مدني فعالینو سیمه الله ممنون او نصیب الله سعادت ازادي راډیو ته داسې ویل.
خدای پاک دی دغه پروژې د سولې په پارک چې نن د یادې پلي کېږي د سولې په لامه کې خدای دې نور پروزګان کې ولایت کې سول راوړي بل خصوص په ټول افغانستان کې.
خدای دې دغه پیغام چې د سولې تر عنوان لاندې دی یا د سولې باغ دی او ټول افغانان سولې ته ترجیح دي او بهترین پیغام مقابل لوري ته.
په اورزګان ولایت کې اوس مهال یوازې یو تفریحي پارک شتون لري چې هغه هم ډیر کوچنی دی او سہولتونه پکې کم دي.
د بلاروس پولیسو په پلازمینه منسکې سلګونه شزینه اعتراض کوونکي نیولې دي. په دغه ښار کې پرون زرګونه شزو لاریون وکړه او د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د استعفا غوښتنه کوله. د موضوع تفصیل اسدالله لودین باندې کوي.
په منسکې زرګونه خزو لاریون وکړ او د لاند وخت لپاره یې د مظاهره ضد پولیسو سره چلارې بند کړې وه شخړه وکړه. پرون شنبه دغلته پولیسو چې تور رنګه یونیفورم اغوستی وو په بیړه سلګونه خزی د پولیسو موټرو ته پورته کړي. خزو سره او سپین رنګي بیرغونه لیکدول. دا هغه بیرغونه دي چې د دولت د مخالفت په سمبول بدل شوی او ګرځیدلې منه شوی دي. خزو دا چغې وهلې چې له یاده به ونه باسي او بخنه به ونه کړي. دا د خزو تازه مظاهره وه. دغو خزو د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د استعفا غوښتنه کوله، هغه چې له شپږویشتو کلونو راهیسې په واک کې دی. دغه مظاهره وروسته له هغه پیل شوې چې بلاروس کې د اګست د نهمې په ټاکنو کې ځایي کمیسیون الکساندر لوکاشینکا د شپږم ځل لپاره بریالی اعلان کړ. د لوکاشینکا مخالفان او لویدیځ هیوادونه د بلاروس ټاکنې له درغلیو ډکې بولي. د راپورونو له مخې د مظاهرو له پایله تر اوسه زرګونه کسان نیول شوي او وهل ډبول شوي دي. د اپوزیسیون نږدې ټول کلیدي مشران د هیواد پرېښودو ته اړ شوي او یا نیول شوي. د تېرې اونۍ د شنبې په ورځ هم سلګونه ښځو په مینسک کې مظاهره وکړه او له پولیسو سره یې شخړه وکړه. د بلاروس د دولت سیاسي مخالفان تر ډیره ښځې دي. په دوی کې د ولسمشرۍ ټاکنو نماینده سویتلانا تیخانوفسکایا او د همغږۍ شورا غړي لکه ماریا کلسنیکاوا او لیلیا اولاسوا هم شامل دي. تیخانوفسکایا ګاونډي هیواد لیتوانیا ته پناه وړې. د بلاروس کې د ښځو له پرونۍ مظاهرې مخکې د خپل هیواد ښځې وستایلې او هغوی یې زړورې وبللې. دی ویلی دغه خځه لګواخونو او فشارونو سره سره مظاهرو ته دوام ورکوي.
د هم د مهمو خبرونو سرټکی د پکتیکا په جانخیل ولسوالۍ کې د ماین چاودنې شل تنه چې اکثره شزی او ماشومان دي ټپیان کړي دي. امنیتي چارواکي وایي په کابل کې د هدفي وژنو د پلانولو یو مرکز کشف کړی او لمنځه وړی دی. د کرنې وزارت وایي سږکال په افغانستان کې د انارو حاصلات د تیرو کلونو په پرتله زیات شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو په یو اړخیز ډول د ایران پر ضد د ملګرو ملتونو ټول بندیزونه ولګول. په ایران کې د بشري حقونو بندي ملاتړې نسرین ستوده د زړه په ناروغۍ بستر شوې ده او د روسیې سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ویلي له مسمومیدو وروسته د رغېدو لاره معلومه شوې ده.
دا ژوند رنگونه